د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هر کله کو. د مشرانو جرګې نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پر مقدماتي توافق بحث وکړ. ګڼ شمېر سناتورانو له دې موافقې څخه ملاتړ او ځینو یې مخالفت وکړ. د دې او نور موضوعاتو په اړه د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او مرکې خبرو، او په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. خو له خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې شاوخوا 2 میلیونه کسانو نن په سعودي عربستان کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره له مکه معظمې څخه د مینا پر لور حرکت وکړ. او د امریکا د کانګرس د سنا مجلس نن غونډه کوي څو د حکومتي ادارو د بیا فعالولو او د پور اخیستو د اندازې د لوړولو په اړه یو جوړجاړي ته ورسیږي. نړیوال خبرونه ورسته راځي. په پایل کې کورنی خبرونه ناجیه سپی وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د امنیتي او دفاعي صنعت په اړه د تیرو ورځو د موافقو هرکلی وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د وسله والو مخالفینو لخوا د 2 ماشومانو وژنه وغندله، او د ورزګان چارواکي وایي چې 2 کسان په خپلو انفجاري موادو وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د امنیتي او دفاعي صنعت په اړه د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تیر ورځو د موافقو هرکلی وکړ. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې سند بحث وشو، او ځینو سناتورانو د دې سند لاسلیک کېدل د هیواد په ګټه وبله. د مشرانو جرګې یو غړی حسن هوتک وویل چې په راتلونکي کې هم باید د دې سند په اړه په دقت سره پریکړه وشي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په ارتباط باندې وایي چې باید لکه څنګه چې رئیس جمهور او د افغانستان حکومت واقعا په دقیق نظر کتلی دي او پر هغه باندې دقیق بحث لري. د امریکایانو سره موږ هم باید په سطحي نظر ورته ونګرو، په دې باندې ډېر دقیق بحث پکار دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په خپل منځ کې د 2 ورځنیو خبرو په پای کې وویل چې دوی د امنیتی تړون په ډیرو مسایلو موافقه تر رسیدلی، خو لا هم ځینې اختلافي مسایل شته. د اورزګان چارواکي وایي چې 2 کسان چې غوښتل یې چاودیدونکي مواد د موټر سایکل په واسطه ښار ته انتقال کړي، د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شول. د اورزګان د والی ویان عبدالله همت وویل چې پیښنن لګر می مخې وشو او بل چاته پکې زیان نه دی وخته. لبلې خوا د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې 2 ځن وژون کې د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې وژل شوی. د ارغنداب ولسوال شاه محمد احمدی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده د دغه ځن وژونکو هدف کوم ځای وو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د وسله والو مخالفینو لخوا د 2 ماشومانو وژنه وغندله. د کورنیو چارو وزارت نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا 2 کلن او 10 کلن ماشومان له دولت سره د ارتباط په تور وژل شوي. د اعلامیې له مخې د دې ماشومانو جسدونه تېره ورځ وموندل شول. بلخوا طالبانو په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او د کورنیو چارو وزارت دا ادعا بی اساسه بللې. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې نړی خبرونه له رضوان مراد نوري.
السلام علیکم. شاوخوا 2 میلیونه کسانو نن په سعودي عربستان کې د سکال د حج د ادا کولو په ترڅ کې له مکه معظمې څخه د مینا په لور حرکت وکړ. په مینا کې به حاجیان لمونځونه کوي، شپه به تیروي، او سبا ته به د حج د اساسي رکن عرفات د ادا کولو لپاره خوځيږي. په سعودي عربستان کې سکال د حج مناسک په داسې حال کې په پیلې دو دي چې په دې هیواد کې د یو ډول تنفسي ویروس د خپرېدو په اړه هم اندېښنې پراخې شوې دي. سعودي چارواکو د حاجیانو د روغتیا اسانتیاو لپاره پراخ تدابیر هم پام کې نیولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد به خپل غنی شوي یورانیم بهر ته انتقال نه کړي، خو د هغه په وینا تهران چمتو دی چې د دې پروګرام د نورو اړخونو په برخه کې خپل اوسنی دریس نرم کړي. عباس عراقچی د ایران دولتي خبري آژانس سره په خبرو کې ویل موږ باید د غنشو یورانیمو د اندازې او څرنګوالي په اړه خبرې وکړو، خو غنشو یورانیم بهر ته انتقالول بیا د ایران لپاره سره کرښه ده. نوموړي دا څرګندونه په ویانا کې د ایران او د نړۍ د لویدیځو قوتونو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو په درشل کې وکړې. لویدیځ قوتونه ایران تورنوي چې په پټه د اټومي پروګرام له لارې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. دا هغه تور دی چې تهران په وار وار رد کړی دی. په هند کې د سخت موسمي طوفان له امله ګڼ شمېر کسان بې ځایه او یو شمېر نور مړه او ژوبل شوي دي. د هند له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې طوفان له خطر سره چې د باد سرعت یې په ساعت کې 210 کیلومترو ته رسیږي، شاوخوا 12 میلیونه کسان مخامخ دي. د تیز هوا له امله د ونو د ماتېدو په پیښو کې تر اوسه پورې د 50 کسانو د وژل کېدو او ګڼ شمېر نورو د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. تمه کېږي چې اودیشا او اندرا پردېش سیمو ته په رسېدو سره به د دې طوفان زور کم شي. 14 کاله وړاندې هم په هند کې ورته طوفان راغلی و چې هغه مهال یې شاوخوا 10,000 کسان وژلي وو. د چین حکومت ژمنه کړې ده چې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې به د ډبرو د سکرو شاوخوا 2,000 کانونه وتړي. چینایي مقاماتو دا ګام د کان کیندونکو د سلامتیا په هدف پورته کړی دی. د چین کابینه ویلي هغه کانونه به چې د تولید اندازې له 90,000 ټنه کموي او هغه چې پکې د پیښې امکان زیات دی د 2015 کال تر پایه پورې بند کړي. د چین د کانونو پیښې د نړۍ په سطحه د طبي زیرمو په برخه کې تر ټولو خونړۍ دي. د چین د سینهوا دولتي خبري اشانس پوینا په 2012 میلادي کال کې د چین په قانونو کې د شو پیښو له امله 1,304 اتیا کسان وژل شوي دي. کان کیندونکو ته دا مرګ ژوبله اکثره په وړو کانونو کې اوخته ده. او د امریکا د کانګرس د سنا مجلس نن غونډه کوي څو د تعطیل شو حکومتي ادارو د بیا برحاله کولو او د متحده ایالاتو د پور اخستو د اندازې د لوړولو په اړه یو جوړجاړی ته ورسیږي. په سنا مجلس کې د ډیموکراټانو د ډلې مشر هری ریټ په دې لړ کې تیره ورځ د جمهور غوښتونکو سناتورانو له مشر مک مکانل سره وکتل. ښاغلي ریډ ویل دا کتنه صمیمي وه، خو د نوموړي په وینا خبرې اترې ډېرې مقدماتي وې. د امریکا د پورونو د اخستو د اندازې د لوړولو لپاره راتلونکي پنځشنبه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. په همدې حال کې د نړیوال بانک مشر ویلي چې که د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د بودیجې او د پور د مسالې په حل کولو کې پاتې راشي، نو د امریکا اقتصاد به له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو ری چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې اکثرو سناتورانو له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه د مقدماتي توافق ملاتړ وکړ، خو ځینو ورسره مخالفت هم څرګند کړ. په افغانستان کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د روزنې د ادعا او موضوع به هم وڅېړو. په غزنی، نورستان او کونړ ولایتونو کې د تشدد د وروستیو پیښو حال بدر کړو، او بیا به واورئ چې په خوست ولایت کې د پولیسو داسې یو وقته جوړیږي چې دندې او امتیازات به هم خاص وي.
خاص قطاع خاص عملیات بسرته رسوي، او د خاص عملیاتو د پوره خاص خالق کوردی، او د خاص خالق بو خاص مهارت ولري.
تیرونه د ماشومان انجونو نړیواله ورځ وه. پر ماشومان انجونو په کوچنیواله کې د ودونو د رواني او بدني اغیزو په اړه د روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام کې خبري کوو. دا پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. او ری دوته را سره وسی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک مقدماتي موافقه وکړه. دا موافقه لیک باید په افغانستان کې د قومي مشرانو لخوا تایید شي. ولسمشر کرزی او جان کری په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د دې موافقې پر جزئیاتو اوږدې خبرې وکړې. د کرزی او کری د مقدماتي موافقه په اړه نن د مشرانو جرګې په غونډه کې بحث وشو. لکابل احمد زبیر ژمن په دې اړه د تفصیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. ژمن صاحب،
بله تکل صاحب، مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې لکه چې تاسو ویل د دې سند په باره کې او د تیرې ورځې د توافقاتو په اکله باندې بحثونه وکړه. اکثرو سناتورانو چې خبرې وکړلې هغوی د دغه موافقو چې تیرې ورځ د ښاغلي جان کيري او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ترمنځ رامنځته شول، دغه نه هرکلی وکړ. یو سناتور عارف الله پښتون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر حامد کرزي شرایط چې په خوای هر ځل یادونه کړې لغه څخه هرکلی کړې یا غ شرایط منلې دي او په دې اړه وویل
د ګاستا د رژیم خو راځم کړي پریس کانفرنس د لوی چې د امنیتي د سی اف نوم باندې قرارداد او مفکنه باندې یو څه څه وشول. موږ ته دې په دې کې په خپل خبرې ځانګړي ویل چې هر هغه چې رژیم خو راځي هغه موږ ته دی نو زه دلته د رژیم خو د کلاک داری د چې هغه خپله شانه ده ما نه مننه کوم موږ هم ته دی.
البته ځینې سناتورانو له دغه موافقې سره یا له دغه سند سره چې ښایي په راتلونکي کې امضا شي په کلکه مخالفت هم کاوه. حتی ځینو سناتورانو دغه سند چې له مخې به امریکا په افغانستان کې پوځي اړې هم ولري په راتلونکي کې د یو اشغال سند هم وبله. په ورته وخت کې باید اوریدونکو ته واضح کړو چې وړ مورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري راغی او په دوه ورځو کې درې دوره مذاکرات له ولسمشر حامد کرزي سره په ساعتونو ساعتونو مذاکرات وکړل او بالاخره دوی په دې موافقې په دې سند باندې هغه قسمی موافقه سره وشوله. بیا ماخستن مهال دواړو یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه. جمهور رئیس حامد کرزي وویل چې امریکا یا د امریکا بهرنیو چارو وزیر لیکلي سندونه او تضمینونه ورکړي چې امریکا به خپل سری عملیات نه کوي او د تجاوز تعریف چې یو د اختلاف مورید او هغه ویل چې دا هم تعریف ورته وړاندې سو د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د افغانستان د ملي حاکمیت د درناوي لپاره ضمانتونه ورکړي دي. په عین حال کې د سیاسي ګوندونو هم په دې اړه مختلف نظرونه لري. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ائتلاف چې ځان د حکومت د سیاسي اپوزیسون یو لویه برخه بولي هم د دې توافقاتو نه هرکلی کوي، خو د دې ائتلاف د رهبری هیئت یو غړي محمود سیقل ازادي راډیو ته وویل چې مهمه ده چې ولسمشر حامد کرزي د دې توافقاتو په اړه خصوصا د یرغل د تعریف په اړه باندې وضاحت ورکړی او خلکو ته معلومات ورکړی وو. د یرغل په دې سند کې به دا شی راځي چې امریکا به په افغانستان باندې د یرغل په صورت کې له افغانستان څخه دفاع کوي، خو دا چې یرغل څه دی په دې باندې اختلافات موجود وو. پرون ولسمشر حامد کرزي وویل چې د یرغل لپاره هم هغه واحد تعریف رامنځته شوی دی، خو محمود سیخل وویل چې باید دغه موافقه د دې جزئیات په ډاګه شوی وو او له خلکو سره شریک شوی وو. خو د یادول وړ ده چې دا ټول جزئیات ښایي پټ پاتې نه سي ځکه چې لوی جرګه په یو میاشت کې د حکومت له پریکړې سره سم را بلل کیږي او دا سند ورته وړاندې کیږي. نو تر هغه وخته یا خپل په لوی جرګې کې به د دې ټولو موافقو او د دې ټول سند جزئیات له خلکو سره یا له هغه څخه مخکې شریک شي.
ډیر مننه کوم احمد زبیر ژمن ولا کابل چې د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د مقدماتي موافقه په اړه، البته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د موافقه شوې ده د جزئیات وړاندې کول چې نن په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه بحثونه شوې دي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو موقف او د فعالیت څرنګوالی تعینوي. د فرشته جلال زئی پر راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ولسمشر د خبرو اترو جزئیات واوري.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په یو خبری کانفرنس کې د دوغو خبرو اترو په اړه وویل چې د دوه اړخیز امنیتی تړون په ارتباط تر یو حده موافقه ته رسیدلی، خو وروسته یې پریکړه به د قومي مشرانو په جرګه کې وسی. رویټرز اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جزایي مسؤلیت پریکړه هم لوی جرګې ته پاتې ده. د واشنگتن یو عمده غوښتنه دا ده چې هغه امریکایي پوځیان چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي باید جزایي مسؤلیت ولري. امریکا وایي دوه اړخیز امنیتی تړون باید د ضمانت وکړي چې کچېری یو امریکایي پوځي په دندې پر مهال په افغانستان کې جرم کوي باید خپل هیواد ته ستون او هلته محاکمه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل دی وایي زه باید دا خبره په ډیر وضاحت وکړم چې یوه مسله چې لا هم پاتې ده هغه د جزایی مسؤلیت مسله ده. که او که دا مسله حل نشي نو متاسفانه باید ووایم چې په هغه صورت کې امنیتي تړون هم نشي کېدلی. ولسمشر کرزي ته شاید چې د پوځیانو د جزایی مسؤلیت خبره په لویه جرګه کې یاده کړي. موږ باور لرو چې د افغانستان خلک به د دغه موافقه لیک ګټې په نظر کې ونیسي. جان کیری زیاته کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتی تړون کې هغه ټول شرایط په داسې ډول مطرح شوی چې په ټول نړۍ کې د امریکا د پوځي ماموریتونو لپاره عملي کیږي. بل مسله چې د افغانستان حکومت ډیر ټینګار باندې کړی د افغانستان پر خاوره د تجاوز تعریف او دفاع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ارتباط وویل دا وایي هغه اساسي مسله چې ولسمشر کرزي د افغانستان پر خاورو د تیری په برخه کې مطرح کړي د افغانانو ملاتړ د افغانانو په کورونو کې د هغوی د امنیت تامین او د هغوی د ژوند ساتنه ده. موږ دې ته بشپړ درناوی لرو. زموږ ولسمشر براک اوباما د هغو اصولو او قواعدو چې جمهور رئیس حامد کرزي د خپلو خلکو د ساتنې لپاره وړاندې کړي ملاتړ یې کوي او ورته متحد دی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې د افغانستان د ملي حاکمیت د ساتنې په اړه هم خبري شوې او د امریکا د دې غشتنې په ګډون چې د افغانستان په خاوره کې د تروریزم ضد مستقل عملیات وکړي اومده مخالفتونه بحث قرباني شوې او تری وهده حل شوې دي. داسې په خپل سر عملیاتو په تیرو کلونو کې په وار وار جمهور رئیس حامد کرزی په شدت غوسه کړی او په مکرر ډول یې پر امریکا ژغ کاوه چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو موافقه ورسره وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستاني طالبانو د یو قومندان لطیف مسعود نیول کېدو ته په اشاره ویلي دا د هغو کارونو یوه ښه بېلګه ده چې افغانستان یې مخالف دی. رپورټونه وایي لطیف مسعود د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو نیولی و او بیا امریکایي ځواکونو ورڅخه وړی دی. جمهور رئیس حامد کرزي ویلي موږ د داسې نورې پیښې هم وریادې کړې چې په هغه کې هم د افغانستان د قوانینو دغسې تخطي شوې وه چې د دوه اړخیز امنیتي تړون پر اساس به د افغاني قوانینو دغسې سرغړونه نه کېږي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون دغه سند د رواني میلادي میاشتې یا اکتوبر تر پایه لاسلیک شي. ویل کېږي چې د جان کیری دا وروستی سفر هم د امریکا یوه هڅه وه څو تر ټاکلې نیټې پورې د کابل حکومت د دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک ته وهڅوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر تګ وروسته امریکایي چارواکو نړیوالو خبري رسنیو ته وویل چې د جان کیری د سفر هدف د دې تړون لاسلیک نه دی، خو واشنگتن اندېښنه لري چې په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو د شدت سره په یوه وخت شایي بیا د دغه توافق لیک وروستی نهایي کول سخت کار شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون د مقدماتي توافق په اړه چې پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له اوږدو خبرو وروسته ترلاسه شو راپور مو اوریده. د دې توافق په اړه د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو هم نن خپل نظریات له موږ سره شریک کړل.
او د کولای شي چې د جرګې د امنیتي څورن تړون د امضا یعنی امضا خاطر تشته نام راغوري، ولی هغه تړون چې کده یو وړي زم د کان تر امضا کې د خطا په تسوي زمون وطن یو پر هر جوړ شو د داد هر مل د وایې ته ضرورت لري. دا یو مجبوری ده، امدا سي باید وشي. مون وړو چې دا امضا شي دا چې څوک نه وړي دا بالکل زمون د ملت دښمنان دي. او که اوس څوک صلح کوي عدله به یخ شي، او که نه کوي عدله به یخ شي.
ساید چې مونږ ملک ته تاوان زیان رسوي، مونږ حاکمیت ته زیان رسوي، مونږ ارضی ته زیان رسوي، او دوی بیا مونږ ته دا ګناه کوي لکه چې په کنال روچتونه اوري دوی ځانونه خبروي او داسه پرتا دي چې نه داسې نه وته ګاونډي ملک پاکستان ته چې تاسې د تجاوز ویلې کوئ یا دا زیاتی ویلې کوئ. نو دا خو بیا د افغانستان ورکې تاوان دی. ګټې چې ملي ګټې وي د افغانستان ورکې خوندي وي، نو داسې تړون لاسلیک چې وي بیا د افغانستان په ګټه.
د ازادۍ راډیو د یو شمیر اوریدونکو تلیفوني پیغامونه مو اوریدل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د مقدماتي توافق په اړه خپل نظر څرګندو. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو هم خپل نننیو غنو کې د مسایل نورو مسایلو ترڅنګ د همدې یعنی د کابل او واشنگتن ترمنځ د لسلي کېدونکو امنیتي دفاعي تړون په اړه غنې تبصرې او مطالب خبره کړې دي. د کابل د نن چاپ ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
وی صاحب ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، له دو ورځو خبرو وروسته د امنیتي او دفاعي صنعت په اړه پر مهمو برخو توافق وشو. یاد ورسپانې د ولسمشر کرزي له خولې چې تېره ورځ ناوخته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، لیکلي د ملي حاکمیت د بهرنیو هیوادونو د تجاوز په تعریف د ملکی مرجوبلې او د امریکا پر خپل سرویو عملیاتو موافقې ته ورسېدو. د ویسا په سر مقاله کې راغلی په امنیتی تړون کې لته یو نیم کال راهیسې اصلا د همدې شرطونو پر سر ناندرې روانې وي. اوس چې دغه شرطونه منل سوي، ولسمشر حمید کرزای وایي لیکلی تضمین یې اخیستی دی. لیکوال سپارښتنه کوي بیا هم د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره څو ټکو ته پام پکار دی. لومړی باید د تړون متن او مواد د حقوقپوهانو او سیاستوالو له مشورو سره داسې برابر شي چې افغان لوری د الفاظو په لومو کې راښکیل نه شي. هره ماده یې باید شفافه او واضح وي. دوهم د تړون موده باید تر ممکنه حد محدوده وي. دواړو لوري توافق په صورت کې به د تمدید وړ وي. همدغسې که یو لوری د تړون له موادو سرغړونه کوي، بل اړخ باید د فسخه کولو واک ولري. د لیکوال پان دا به د تړون د عملي کېدو د تضمین کچه زیاته کړي. په ټوله کې دا لویه معامله ده، باید په شفاف ډول ولس په جریان خبر وي او هیڅ اړخ یې هم باید پټ نه وي. هشت صبح ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه په نقل لیکي، د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو او هغه امریکایي پوځیان چې مجرم وپېژندل سي او د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، په امریکا کې به دننه محکمه کیږي. ورځپاڼه له جانکیري څخه په نقل زیاتوي، که چیرې د امریکا پوځیانو د قانوني مسؤلیت خبره ورسره ونه منل سي، نو له افغانستان سره د امریکا امنیتي او دفاعي تړون به فسخ شي. بلخوا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک او نه لاسلیک د افغان ولس په واک کې دی. سرمقاله لیکونکی وړاندیز کوي د افغانستان او امریکا ترمنځ دو اړخیز امنیتي او دفاعي تړون نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان ملي ګټې هم باید راونغاړي او هم باید د افغانستان امنیتي، اقتصادي او سیاسي ثبات تضمین کړي. د لیکوال په باور افغان ولس په هیڅ کله دې ته حاضر نشي چې د هیوادنیو او ملي ګټو او دغه راز د ملي واکمنۍ پر خلاف په پټو سترګو د دغه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ته غاړه کیږدي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر حمید کرزای وایي د روسیې د دې ادعا په اړه خپل نړیوال متحدانو پوښتي چې وایي په افغانستان کې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین روزل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څو ورځې مخکې په مسکو کې وویل د نړۍ ځینې هیوادونه په افغانستان کې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان روزي. یو شمېر افغان څارونکي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر دا ادعا بې بنسټه بولي، خو زیاتوي چې ښایي پاکستاني طالبان به د سوریې له یاغیانو سره اړیکې لري. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د سوریې یاغیانو د روزنې په برخه کې د روسیې د بهرنۍ چارو د وزیر له څرګندونو وروسته افغان ولسمشر وویل چې د دې ادعاو په اړه به جدي څېړنې وشي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر د تېرې جمعې په شپه له خپل کویټي سیال سره د خبرو پر مهال وویل چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د سوریې یاغیانو د روزنې لپاره د افغانستان له خاورې په غیر مستقیمه توګه کار اخلي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي بیا د یکشنبې په شپه د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر سره په یو خبري غونډه کې وویل چې دا مسله د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او په حق لبه خپل متحدین وپوښتي.
دا چې د سوریې مافیا ته د افغانستان په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې لاندې نه دي د کیمیایي زهري موادو په برخه کې روسانه ورکول کېږي، دا د افغانستان او زموږ د هیواد لپاره ډیره مهمه مسله ده. په دې برخه کې به هم د افغانستان دولت اقدام وکړي او هم به له خپلو ټولو ملګرو هیوادونو چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره راغلي سوالونه وکړو، څو په دې برخه کې جزئیات ترلاسه کړو.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف څو ورځې مخکې په روسیه کې وویل چې سوریې یاغیانو ته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې چې حکومت لاسرسی نه ورته لري د زهري کیمیاوي موادو په هکله زده کړه ورکول کیږي. که څه هم د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ظاهرن اشاره امریکا او لویدیځو هیوادونو ته وه چې په افغانستان کې پوځي اډې او عسکر لري. امریکا او لویدیځ هیوادونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي و موږ غوښتل چې په دې هکله په افغانستان کې د ایساف ځواکونو نظر هم واخلو، خو د دې ځواکونو مطبوعاتي دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې شمیر افغان کتونکي د روسیې د بهرنی چارو وزیر دغه څرګندونې بې اساسه بولي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په خاوره کې سوریا غیر نه روزل کیږي، خو سعودي طالبان او پاکستاني طالبان ورسره مرسته کوي.
دغه یغیان له سعودي عربستان او د پاکستاني طالبانو په مرسته د جنوبي او شمالي حوزو له لارې لېږدول کیږي. د افغانستان په جغرافیه کې دا ډول پروګرام نسته او نه به هم وي، خو په دې کې شک نسته چې د منځنۍ اسیا ځینې څانګې یا پاکستاني طالبان له بهرنیو اطلاعاتي شبکو سره اړیکې لري. خو د افغانستان په خاوره کې د سوریې یغیانو د روزنې په برخه کې تر اوسه هیڅ اسناد نسته. زه فکر کوم چې روسیه غواړي په دې کار سره د خلکو ذهنونه په تشویش کې واچوي.
کوهستاني هم درز وویل چې له تیر یو کال راهیسې یو شمېر پاکستاني او کله ناکله افغان طالبان د پاکستان د شمالي او جنوبي وزیرستان له سیمو د سوریې جګړې ته لېږدول شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې که د افغانستان له ځینو سیمو د سوریې یاغیانو د روزنې لپاره کار واخیستل شي، نو د نړۍ له ځینو هېوادونو سره به د افغانستان اړیکې خرابې شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د خپل حاکمیت د ساتلو لپاره ډېرې هڅې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریې او تبصرې تاسو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک باندې پته facebook.com/azadiradio. د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او هم لیدلی شئ. په خوست کې د امنیت قومندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو یو خاصه سل کسیزه قطعه جوړه شوه. دا قطعه د خوست له ځوانانو جوړه ده چې ټول منصوبین افسران دي. د خوست د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې خاصه قطعه د وسلو او امکاناتو له نظره ښه مجهزه ده او په هر ډول شرایطو کې د عملیاتو د ترسره کولو توان لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ د خوست د امنیت قومندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو سل کسیزه یوه داسې خاصه قطعه تشکیل شوه چې ټول تجهیزات، مالي امکانات، وسلې او وسایط د کمانډو د قطعو په شان دي. د یادې قطعې خاصه ځانګړنه دا ده چې ټول منصوبین افسران او ساتنمنان دي چې په بیړنیو حالاتو کې به د ځانګړو پوځي تکتیکونو څخه په استفادې عملیات ترسره کوي. یاده قطعه سرتیری نه لري او ټوله له خوستیو ځوانو افسرانو او ساتنمنانو څخه جوړه شوې چې د خلکو له رسمونو، رواجونو، همدارنګه د سیموالو له ژبې او منطقې سره بلد دي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ویل چې د نوموړي قطعې منصوبینو ته ځانګړي امتیازونه او امکانات په پام کې نیول شوي او دوی به هڅه وکړي چې نوموړي قطعه د وسلو، وسایطو او تخنیک له نظره نور هم پیاوړي کړي.
د دې قطعې تشکیل سل نفره دی، سل سره ټول افسران ساتنمنان دي. د دې قطعې عایشه د کومندو د کیتیا او موږ به دا ته په تلاش کوو چې موږ وکولای سو د دې کیتیا لپاره پیشرفته وسایل اکمال او د دې په اختیار کې ورکو چې هغه د شکی دی، هغه اوان دی، هغه 82 دی او دا هغه د شپې دوربینونه دي او دا شنور.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محمد همایون همایون د خاص قطې منصوبینو ته په خبرو کې د هیواد او خلکو په مقابل کې د دوی مسؤلیتونه په ډاګه کړل.
خاص قطې هغه خلک دي چې خاص عملیات به سرته رسوي او د خاصو عملیاتو د پوره خاص خلک په کور دي او دا خاص خلک به خاص مهارت ولري او د خلکو سره به خاص یو مخصوص چلن وکړي چې هغه په خلکو نگرون او خلک په دې ثانی مایان وی دی دی پورا باید خاص زیوی، خاص مړی وی، مخصوص مړی دی دی پورا وی، زکه چې دی په اول قدم کې دی ټولو مخ کې ځون شهادت ته ور کوي او دی خلکو دی پورا ور کوي، دی وتر د ستن دی پورا ور کوي.
د خو زولما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د پولیسو د خاص قطعې منسوبینو ته ویل
هر ځای چې قلاقه دفاع وکړو، په میړانه دفاع وکړو، په غیرت دفاع وکړو، هر ځای چې نور د بغیرت تو پریدو، هر یو خپل وظیفه ته قلاق و درو عالم پیدا دی، عالم وظیفه اجرا کوي، انجینر انجینر وظیفه اجرا کوي، عسكر باید عسكر وظیفه اجرا کوي.
د یادونې وړ ده خوست د پوځي کارپوهانو له نظره د افغانستان د امنیت د خوندیتوب لپاره د ځانګړي اهمیت څخه برخمن ده. په دې ورستیو کې خارجي پوځیان هم په دې هڅه کې دي چې د نوموړي ولایت د سرحدونو د خوندیتوب لپاره د افغانانو څخه متشکل قطعې زیات کړي.
په خوست ولایت کې د پولیسو په چوکاټ کې د یوې خاصې قطعې د جوړېدو په اړه راپور مو اوریده. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د وسلوالو د څلورو سرګروپانو په ګډون څو کسان وژل شوي دي. دوی وایي په دې عملیاتو کې یو بل وسلوال ژوبل شوی دی او یو تن طالب همدرز وژل شوی. همدرز له نورستان ولایت څخه، د نورستان له دواب او د کونړ ولایت له اسمار ولسوالۍ څخه د جګړو راپورونه را رسېدلي. په نښتو کې د یو محلي پولیس په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 13 نور ټپیان دي. په دې اړه راپورونه قدرمنو اوریدونکو د وخت د کموالي له وجې خپر نه شول. هیله ده چې زموږ معذرت ومنئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هندارا ده.
همس په هند 2 بجې او 13 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام لرو. مخکمه په اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د وړون جنو د بی وخته ودونو د بدني او رواني تاثیراتو په اړه بحثونه پکې کیږي. خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښی چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو د امنیتي او دفاعي سند پړه د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تیر ورځو د موافقو هرکلی وکړ. د اورزګان چارواکي وایي چې دوه کسان چې غوښتلې 14 کې مواد د موټر سایکل په واسطه خار ته انتقال کړي، د خپل 14 کو مواد په 14 کې وشل شول. د کورنیو چارو وزارت د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د وسروالو مخالفانو لخوا د دوه ماشومانو وژنه وغندله. شاوخوا 2 میلیونو کسانو نن په سعودي عربستان کې د سکل د حج د ادا کولو په ترڅ کې له مکې معظمې څخه د مینا په لور حرکت وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد به خپل غني شوي یورانیم بهر ته انتقال نه کړي، خو د هغه په وینا تهران چمتو دی چې د دې پروګرام د نورو اړخونو په برخه کې خپل دریز نرم کړي. او د امریکا د کانګرس د سنا مجلس نن غونډه کوي چې د تاتل شوو حکومتي ادارو د بیا برحاله کولو او د متحده ایالاتو د پور اخستو د اندازې د لوړولو پړه یو جوړجاړي ته ورسیږي.
سمکاګل آزادې رادیو اوري.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: متخصص نسایی و ولادی دکتر نجم السما شفاجو از کابل و خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند. دکتران گرامی خوش آمدید. امروز در این مورد صحبت میکنیم که ازدواج های زود هنگام و زیر سن دختران خردسال را از لحاظ صحی و روانی با چه مشکل یا مشکل های روبرو میسازند. بحث جالب است، لطفا شما هم اشتراک کنید و هر چه سوال در این مورد دارید از مهمانان برنامه بپرسید. این هم شماره های تماس با ما: 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم می توانید زنگ بزنید و سوال کنید. 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. راستی می توانید در فیسبوک هم سوال کنید. facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadiR منتظرتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، دو روز پیش روز بین‌المللی دختر خردسال بود که در سرتاسر جهان تجلیل شد. سازمان ملل متحد روز بین‌المللی دختر خردسال را همساله در 11 ماه اکتبر تجلیل میکنم. شعار امسال سازمان ملل متحد ابتکار برای تعلیم و تربیت دختران بود، اما موضوع دیگری که برای سازمان ملل متحد مهم هست ازدواج زودهنگام یا قبل از وقت است. بر اساس یک خبرنامه UNFPA، یکی از دفترهای سازمان ملل متحد در کابل، در افغانستان 15% دختران قبل از تکمیل کردن سن 15 سالگی ازدواج میکنند. همونطور که قبلا در شروع گفتیم، امروز در این مورد صحبت میکنیم که این گونه ازدواج ها از لحاظ صحی و همچنین روانی و اجتماعی چه اثرات میگذارند بر دختران خردسال. اما پیش از این که دکتران گرامی مهمان برنامه در این مورد صحبت بکنند، بیایید گزارش بشنویم در همین ارتباط. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش ازدواج دختران زیر سن در کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده. مسئولان میگویند که امسال موارد ازدواج زیر سن بسیار افزایش یافته است. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده، میشنویم و برمیگردیم.
یافته های ربع اول سال 1392 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که گراف ازدواج دختران زیر سن در کشور تا 40% بالا رفته است. مسئولان در این کمیسیون می گویند که آنان تا حد زیاد توانستند که مانع این گونه ازدواج ها شوند، اما با آن هم نگرانی های جدی در این خصوص در نزد آنها وجود دارند. لطیفه سلطانی اما هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون حقوق بشر به روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت که نه تنها دختران بلکه پسران خردسال هم وادار به ازدواج می شوند.
40 مورد ازدواج های قبل از وقت است که از این میان 5.6% به صورت بدل هست و 0.5% به صورت بد ازدواج ها صورت گرفته. متاسفانه امروز ما کسی که اطفال دختر به ازدواج های اجباری مجبور میشن، مورد تجاوز قرار میگیرند. اطفال پسر همچنان در بعض ولایت افغانستان این مشکل داره. اطفال پسر هم شاکی شدن به کمیسیون که با کسی که نمیخواین ازدواج بکنن پدرشون مجبور میسازن.
اما خانم سلطانی مشخص نساخت که به چه تعداد پسران خردسن در نزد این کمیسیون مراجعه کردند. خانم سلطانی افزود که بیشتر ازدواج های زیر سن در ولایات شرقی و جنوب شرق به خصوص مناطق ناامن کشور صورت می گیرد. مسئول بخش هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که اکنون علمای دین با آنان همکاری نزدیک دارند. با گفته این مسئول، در صورتی که خانواده از یک ملا خواهان بستن نکای دختر خردسال شود، شمار از این ملاها کمیسیون را از موضوع آگاه می سازند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حال از افزایش ازدواج های زیر سن نگرانی دارد که به تازگی مسئولان ریاست امور زنان در ولایت بادغیس گفتند که در یک ماه اخیر 10 دختر بین سن 10 تا 12 سال در عقد نکای مردان نسبتاً مسن قرار گرفتند. به اساس ماده 71 قانون مدنی افغانستان، حداقل سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال مشخص شده است. قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان ازدواج زیر سن قانونی را جرم می‌داند و تاکید می‌کند که اطفال زیر سن برای ازدواج توانایی ایجاب و قبول آگاهانه را ندارند. بحث ازدواج زیر سن را با شماره از علمای دین در میان گذاشتم که آیا در دین اسلام این گونه ازدواج‌ها جواز شرعی دارد یا نه؟ شمس الرحمن فروتن یکی از این علما در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی گفت
ازدواج و یا نکاح قبل از بلوغ در اسلام یعنی اگر جواز نداره حداقل کار خوبم نیست. صرف یکی مسئله ولایت اجباریه است که او برای پدر و پدرکلان بنا به شفقت خاص که وجود دارد ثابت است، ولی در مجموع ازدواج قبل از بلوغ اگر به تجربه ثابت شود، اگر عواقب بعدی در یک جامعه داشته باشد اصلا جواز ندارد.
پیش از این هم نگرانی های در میان نهادهای ملی و بین المللی که در بخش دفاع از حقوق زنان فعالیت دارند در خصوص ازدواج های زیر سن وجود داشته است. این نهادها بیشتر از عواقب بد ازدواج های پیش از وقت هراس دارند و به گفته آنان این گونه ازدواج ها سبب برهم پاشیدن شیرازه زندگی مشترک شده و در ضمن باعث مشکلات صحی، فرار از منزل و حتی خودکشی دختران شده است. فعالان حقوق زن هشدار میدن که اگر حکومت افغانستان به این موزل رسیدگی جدی نکند، ممکن آمار ازدواج های زیر سن که یکی از عوامل خودکشی در میان زنان نیز خوانده می شود بیشتر از امروز گردد.
گزارش بود از فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. دکتر صاحب نجم السما خوش آمدید بازم. از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش چشمگیر موارد ازدواج های زیر سن شنیدید. حالا شما لطفا توضیح بدهید که ازدواج یک دختر خردسال از لحاظ طبی چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
تشکر.
اما قسم که میفهمیم ازدواج های زیر سن مطلب ما پایان تر از سن 18 سالگی است. برای سن 18 سالگی را زیادتر قید میکنیم، مقید میسازیم که از نظر شریعت، از نظر اسلام و از نظر طبابت هم اینمی سن است که اکثریت اعضا به پختگی کامل خود میرسند. چی از نظر عقلی، روانی، فیزیکی، احساسی باشه، در این سن اوج هورمونا می باشه که یعنی او هورمونایی که انوز به پختگی نرسیده و به پختگی میرسه، و اگه به پختگی رسیده یعنی از افراز زیاد هورمونا، از زیاد شدنش جلوگیری میشه. فرضاً بگویم به طور مثال، یک مثال ساده اگه بتم که چی دختر باشه و چی پسر باشه، در این سن هورمونای جنسیشان یعنی به اوج خود میرسه که اینا قدشان بلند میشه، اگر پسر باشه صدایشان غور میشه، ریش برود میکشن و احساسات جنسی برشان پیدا میشه، و اگر دختر باشه اینا هم تکامل سیدیه ها پیشان پیدا میشه، یا بعضی از علائم است که زیادتر دلالت به بلوغ میکنن، در این وقت امی تکاملشان به پوره میشن، یعنی رشدشان پوره میشه. زیادتر اگر که در زیر عزیزن، زیر سن 18 سالگی اگر ما فکر بکنیم، چون شخصیت از نظر روان، از نظر فیزیکی تکمیل نمیشده باشه و امو توقعات را که یک پسر از یک دختر داره و یا یک دختر از یک پسر داره، او توقعات تکمیل کده نمیتونه، و در نتیجه شیرازه زندگیشان که یک فامیل خرد می باشه او را هم تکمیل کده نمیتونه، و همچنان مخصوصا در کلتور افغانی، در فرهنگ افغانی که زیادتر ما در فامیلای کلان زندگی میکنیم، او توقعات را که فامیلای خسران ها می داشته باشن از یک دختر خردسن، او را پوره کده نمیتونه. برازی که از نظر عقل خام است، از نظر جسم خام است، عقلش نمیرسه به اکثریت یعنی کارا که او کارایی را که توقع داره خسرانایش او را پورا کده بتانه، و هم از نظر فیزیکی جسمن ای اوقدر کلان نیست که کارای فیزیکی شاقه را کده
بتانه. در این مورد حتما صحبت میکنیم. واقعا بحث جالب است. دکتر صاحب نجم السما، بیشتر از دکتر صاحب ویسی هم در مورد مسائل روانی و اجتماعیش هم خواهیم پرسید و بحث خواهیم کرد. شما حالا به عنوان یک متخصص نسایی و ولادی اگر لطف کنین مشخصتر در مورد مشکلات جنسی که میتونه یک دختر خردسال در وقت عروسی دچار شوه توضیح بتین که چگونه میتونه دچار مشکل شوه و چه مشکلهای میتونه که دوچار شود در زمان ازدواج؟
بله، از نظر جنسی قسم که قبلا هم گفتم، هورمون های جنسی هنوز به تکامل خود نرسیده، به پختگی خود نرسیده، و امو توقعی را که شوهرش ازش داره ای مرفوع ساخته نمیتونه. فرضاً برای عمل جماع یک خانم ضرورت داره که یعنی از نظر احساساتی تکمیل باشه تا امو خواهشات را که شوهرش ازش توقع داره امو را پورا کده بتانه، اما ای پورا کده نمیتونه. در نتیجه چی میشه که نزاع در بینشان آغاز میشه و یک عمل جنسی به زور اجرا میشه. در نتیجه عمل جنسی به زور، جبر و اکراه چی یعنی آوتکمش است یا نتیجهش چی است؟ که در نتیجه چنانچه ما واقعاتش عملا دیدیم که عمل جنسی به زور وقتی که اجرا میشه یعنی سبب پارگی های طریق تناسلی شده، که این پارگی ها را زیادتر به دکتری فستول میگره، و اکثریت کسایی که فستول هم دارن نام دکتریش هم حتی آشنا شده، به خاطر از این که فستول یک سوراخ غیر نرمال است که بین سیستم تناسلی و بولی و یا هم بین سیستم تناسلی و مقعدی ایجاد میشه. در نتیجه که این سوراخ به وجود میاد چی میشه پیش خانم؟ ادرارش به اختیار ازش میره، یعنی احساس تبول پیشش پیدا نمیشه. مثل که انسانای نرمال وقتی که ادرار میگیرشان میرن به تشناب و ادرار خود دفع میکنن، اما پیش از اینا امی احساس نمیباشه و ادرارشان به اختیار میره. یا ای که مواد غایطهشان به اختیار میره، در نتیجه چی میشه که از نظر خود فیزیکی هم اینا یعنی یک خرابی میبینن، از جلد گرفته، از سیستم بولی تناسلی و غایطی گرفته، تا ای که روح و روانشان هم یعنی مریض میشه و در نتیجه گپ به این میرسه که بینشان طلاق و جدایی پیدا شوه و ایجاد از این میشه که
یک مشکل کلان اجتماعی و معیوبیت دوامدار. بسیار تشکر، واقعا جالب بود دکتر صاحب نجم السما در همین مورد بیشتر در ادامه این برنامه، در نیمه دوم این برنامه هم تماس خواهیم گرفت. بسیار تشکر از شما. حالا بیاید بریم پیش خالق ویسی، دکتر خانواده در فنلند. شما هم خوش آمدید دکتر صاحب ویسی. وقتی یک دختر خردسال ازدواج میکنه، از لحاظ روانی اگر لطف کنین شما توضیح بدین که با چه مشکل هایی میتونه روبرو شوه؟
بله، سلام. با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. ما این قسمه طبقه بندی میکنم که ازدواج اجباری خودش یک نوع از خشونت است، نوع از خشونت هم روانی و هم جنسی و هم بهره‌وری یا بهره‌مندی جنسی غلط از جنس دختر یا زن است که خود از به نحوی از آنها خشونت حساب میشه که نام از این اصلا ازدواج نگذاریم، این خشونت است و به هر شکلی که باشه. دکتر صاحب بخش جسمیشه تشریح کردن، اگر اجازه باشه من یک اضافه کوچک هم میکنم که مرگ های مادر هین ولادت شما میکنید که در افغانستان خانم های هین ولادت بسیار از بین میره، تعدادشان بسیار زیاد است. یک علتش اینه نیست که در سن بسیار کم اینا تن به ازدواج میتن، هنوز آماده نیست رحمشان پذیرفتن طفل یا جنین و حتی از بین رفتن خود طفل، اختلاطات جریان ولادت، جریان حمل و اندانها و دیگر نما، همه از اینا مربوط به این میشه که خانم رشد فیزیکی خود را نرمال خود را نداره و مساعد است برای طور چیزا. برمیگردیم سر مسائل روانیش، ببینین رابطه جنسی وقتی که زیر سن 17 و 18 باشه، خصوصا در تمام کشورهای دیگر زیر سن 18، من نمیفهم افغانها زودتر جوان میشن، 16 برشان حساب کرده، نمیفهم میره. وقتی یک انسان به رابطه جنسی داخل میشه، خود از یک تروما، یک ضربه شدید روانی است. انسان اول باید رشد شخصیتی، ذهنی، عقلی، ادراکی و جنسی نرمال خود داشته باشه، باز بعد از او علاقه و آزادی داشته باشه که به طرف جنس مخالف نزدیک شه و شرایطش هم نرمال باشه. این مثل عزیزه که شما به یک طفلی که تازه تولد شده کلاو پاچه را داشت کنین، درست از کلاو پاچه خوردنی است، اما برای طفل داده نمیشه. اونم رقم این کارهایی هم هست که باید طفلش رشد نرمال روانی خود را داشته باشه باز بعد از وارد رابطه جنسی شوه. یک مسئله دیگه که به نظر ما بسیار مهم است و زیاد خانمای ما زیر رنگ میبرند، خصوصا در افغانستان، از نظر روانی یک چیز وجود داره به نام هویت جنسی. ما همه ما هویت داریم، وقتی مرد هستیم هویت مردانگی داریم، وقتی افغان هستیم هویت افغانی داریم، وقتی متعلق به یک مذهب مخصوص هستیم هویت همون مذهب داریم. شما برین در افغانستان از 10 خانم پرسان کنین که شما چقدر راضی هستین شما خانم هستین، با تاسف من براتون گفتم میتونم که بیشتر از نصفشان اصلا راضی نیستن که خانم هستن، به خاطر از اینکه اینمی جندر آیدنتیتی یا هویت جنسیشان کاملا فریز میشه، استاپ میشه و وقتی خانم به این حالت سرش میایه، نه تنها ای که از زن بودن خود، نه تنها ای که از دختر بودن خود ناراضی می باشد، تمام چیزی که مربوط به زن و زنگری و جنسیت هست از اون متنفر می باشد. و چرا در افغانستان بیشتر فرزند بچه را خوش دارن؟ یک علت چی میشه که مادرها هویت جنسی ندارن؟ وقتی مادر هویت جنسی نداشت میگه که هر کسی که زن است از اون متنفر است، از تمام جنس ماده متنفر است، پس پسر خوش داره. چرا؟ به خاطر اینکه او حداقل از این چیزا کمتر رنج میبره، او هم رنج خود را میبره اما کمتر رنج میبره، پس از او خاطر خوش داره که باید پسر به دنیا بیاره، چون خودش اون هویت جنسی خود را نداره، افتخار نمیکنه به این که او زن است، او افسوس میخوره به این که زن است و یک علتی که منشی تبعیض را در خانواده وجود داره اینی است که مادر هنوز به هویت جنسی یا بخشن جنسیتی خودش نرسیده و به او صورت است که طفل میمانه و از اونجا شروع میشه. یک مسئله ایست، دو مسئله که بسیار مهم است.
اگر لطفا دکتر سپ تشکر.
ببینین شخصیت انسان 80% شخصیت ما در 8 سالگی درست میشه. وقتی شما بیارین خانم را او را در سن مثلا 14-15 سالگی شما عروسی بده میشه، شما اول معلوم است که از مکتب خلاص میشه، او از پیشرفت دیگه خلاص است، شما پیشرفت از علم دروازه را سرش بسته میکنین، دروازه آگاهی را سرش بسته میکنین، او را شما در یک جایی میگذارین که با آفردی که دو برابر سن از او داره با او در رابطه قرار میگیره، باز بعد از او شما بزرگترین کار دنیا که پرورش و تعلیم تربیت طفل است برازو میتین. یک مادر نادان، یک مادری که هیچ رشد عقلی و ادراکی و شخصیتی نداره، شما او را در خانه تاریک نگاه میکنین، باز بازو بزرگترین یک وظیفه است که پرورش تعلیم تربیت شما برازو میتین. این مثل است که شما برین یک کسی که در عمر قصابی نکرده او را بیارین و بگوید شما جراحیه.
دکتر صاحب بایسی، واقعا صحبت شما جالب و مفید هست، حتما در ادامه این برنامه و نیمه دوم برنامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه صحت دکتران متخصص نجم السما شفاجو، متخصص نسایی و ولادی و همچنان خالق ویسی دکتر خانواده مهمانانم هستند و در این مورد صحبت میکنیم که ازدواج های زیر سن دختران خردسال را با چه سرنوشت روبرو می سازند. شما هم سهم بگیرین و سوال بکنین، با این شماره ها میتونین که به ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0700-822-755. خب تصور موجود است در میان برخی از مردم که به مجرد که دختر جوان شود باید هرچی زودتر و عقد مرد درآید و عروسی کند. تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اکنون سر میزنیم به صفحه فیسبوک. تعداد زیادی از دوستا سوالات اینجا مطرح کردن. خب دکتر صاحب نجم السما، یکی از دوستای ما خایستگل احمدزی اتر پرسیده که چوکلنه ای که باید انسان واده بکی؟
چون از نظر جسمی روانی عقلی قبلان هم گفتم، از نظر هورمونی و نشونمای حجرات در سن 18 سالگی تکمیل میشه، بهترین
دکتر سپ نجم السما با معذرت، میشه برای خایستگل با پشتو بگوین که بهتر بفهمن و با معذرت که همکار تکنیکی اشاره میکنه، این سوال رو لطفا یادداشت بکنین که یک شنونده هم زنگ زده همی لحظه، بشنویم چی میپرسه بعد از او شما جواب بدین. بسیار تشکر. عبدالله از لوگر به گفته همکار تخنیکی متاجان روشان زنگ زده. سلام علیکم عبدالله جان، خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی، لطفا سوال بکنین.
سلام علیکم شیخ صاحب و تو و مهمانان ما سرخان و تمام شهرمندان
عزیز رادیو آزادی. خانه آباد، خیر ببینی که آمدی به برنامه ساعت، لطفا سوال بکن.
سوال از دکتر سر محترمی بود که دختره کسی بسیار بالا میرد به حساب رسم رواجه و الور و یه دیگه مشکلاتی که اونا در خانواده داشته میشد، اونا هم کدام نقصی زلری به آینده رو دارد یا بچه ها زود تارسی نمی کنند تا 35-40 سالگی یا همین تو دختره هم دمی ولایت و دمی قراجات هم تو به حساب که الور بسیار بازارت زود
آره سینما کنه، یه هم کدام نقصه دارد
یعنی.
تشکر دکتر سپ نجم السما، گرفتن شما سوال را؟
بله.
تشکر عبدالله جان، بسیار زیاد تشکر که از لوگر تماس گرفتی. بشنو
تمام کارکنان رادیو آزادی خدا
خانه تاباد. تشکر. بشنو از دکتر صاحب نجم السما. بفرمایید صاحب.
زمان گورور خواسته گل احمدزی زنگ و حاله او چه پا کم سن که باید چه واده وشی ده اطلس کلانه نا وروس تا تر درش کلانه پوره که انجلی وی که حلک وی ده شخصیت تکمیل دی ده جسم لنگانه او ده اعصاب لنگانه ده عقل لنگانه په خېدو حالت کې کولای شي چې دوی واده وکړي. اما بدبختانه متاسفانه باید وایم چې زمونږ په افغانانو کې داسې یو فرهنګ دی چې وایي انجلۍ په خولۍ باندې ووهه که چېرته پرې نه وته ونه غورځېده نو هغه واده ته برابر دی. صحیح ده چې یو جلۍ به ښه اندام ولري، ښه به چاغه وي، ښه به غټه وي، خو د هغې به عقل خام وي، د هغې به هورمونونه خام وي، هغه به خپل ژوند ته ادامه نه شي ورکولی، نو څنګه به دا جلۍ واده وو؟ نو د نجلۍ په غټوالی باندې، په اندام باندې به نه ځو، د هغې په سن پورې به ځو، د هغې په عقل په پوخوالی پورې به ځو چې دغه نجلۍ چې موږ بې وخته ودوو لکه دا ماشومه ده، څنګه بل ماشوم ته به روزنه ورکوي؟ د دې لا خپله د وجود هغه فزیکي نشونما به پوره وي، ښه غټه پټه به وي، خو عقل به یې خام وي. نو د خام عقل نه به بل خام عقل ماشوم ته دا څنګه روزنه ورکوي؟ څنګه به اجتماع ته تقدیموي؟ دا خو داسې دی چې مور د یوه کورنۍ هغه اساس دی، هغه تهداب دی. چې انسان خام شي نو د کور تهداب خام شو، نو هماغومره چې ماشومان څه انجونې زیږوي، څه هلکان زیږوي، هغوی به ټول خام خام به وي، نه د تربیې له نگانه به دوی ته رسیدلی شي، نه به د ډوډۍ، نه به د خوراک، د هېڅ څه له نگانه به دوی ته رسیدلی ونه شي. نو همدا دی چې یو خام فامیل یا یو کچه فامیل به دوی جوړ کړي. نو دغه بچیانې چې د عقل له نگانه خام دي، ښه تحصیل نه لري، ښه تربیه یې ورته نه ده ورکړې، ښه خوراک یې ورته نه دي ورکړي، نو دغوی چې لویږي بیا ودیږي، نو دوی نور فامیلونه تشکیلوي. په نتیجه کې فکر وکړي چې د یو خام عقل نه سو خام عقل پیدا شو، بیا هغه خام عقلونه سره انکشاف وکړي، نور کورونه کې ودونه وکړه، لکه نور داسې بې تهدابه بې تعلیمه کورنۍ ایجاد کړه. په نتیجه کې یو خاندان یعنی بې نتیجه دی، یعنی د دوی څخه مونږ ښه ګټه نشو اخیستلی.
بسیار تشکر، این واضح شد فکر میکنم تا اندازه، و تشکر از توضیحات جالب شما دکتر صاحب نجم السما. سوال عبدالله جان هم سر جایش باشه، یک شنونده دیگه داریم، بشنویم چی میپرسه و بعد از او یک جایی گپ میزنیم در موردشان. تشکر. سلامونه.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، کی هستین و لطفا سوال بکنین.
متاسفانه
چه خود سایی پاسی همی هم نبرم خود پشتی پا پختو که وای مهربانی پا پختو که وای مهربانی بکن.
جمعگل همت هم لطفالی نظر تماسه.
سلامت و سه مهربانی بکن، پشتن بکن لطفا.
دا چون سال محترم سخم دا هیلا ورزو دا چه دا زنانا پا حالا بانی پا دول اسکلانه یا دیر اسکلانه بانی چه پانون راز که متاسفانه چه وازده که دا کم چیز سر مختی دا کنه.
دکتر صاحب نجم السما، شما گرفتین یا دکتر صاحب ویسی سوال یا داشت کردین؟
نفهمیدون شما رو را پا دول از دیر اسکلانه که چه وازده و که چنگه شی بیا؟
دلته دا زموږ د زه خپله هم ځان مې صحیح معرفي کړی نه دی. جمعګل همت هم د مرجې ولسوالۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ نه تاسو سره د تلیفون پر لیکه یم. ما وایم چې دلته دا زموږ رسم او رواج چې دی ډېر سره نازک دی، ځکه چې په دیارلس کلنۍ او دولس کلنۍ او څوارلس کلنۍ کې دغلته یو او بل په بدو کې سره ورکړي او بیا ځینې ودوي په دولس او په دیارلس کلنۍ باندې. متاسفانه چې ډاکتران هم ورته اعلانونه کوي چې وایي هم باید اتلس کلنۍ او یا اوولس کلنۍ پورې پاتې شي او یا شپاړس کلنۍ پورې. متاسفانه دغه خلک هېڅ دغه ته صحیح توجه نه کوي. نو چې ما چې دغه تاسو ورته هیله او ارزو وکړئ چې دغه تر دغه مهاله پورې دا چې تاسو ورته ښه صحیح توجه وکړئ چې که په بدو کې ورکوي او که په نور داسې.
بسیار زیاد تشکر احمد صاحب. از نظر شما و همچنان در این مورد دکتر صاحب نجم السما یا دکتر صاحب ویسی بر شما بیشتر خواهند گفت. بسیار زیاد تشکر، روزتان خوش. خب دکتر صاحب سما، تقریبا نجم السما یک دقیقه دیگه تا شروع خبرها باقی مانده، اگر شما سوال عبدالله را لطفا جواب بتین، بعد از او در نیمه دوم این ساعت بیشتر میپردازیم به سوالای دیگه و موضوعاتی که اینجا باقی مانده و از دکتر صاحب ویسی هم بیشتر خواهیم پرسید و صحبتهای بیشتر خواهیم داشت. تشکر.
بله عبدالله جان، برادر ما سوال کرده بودن که ازدواج در سن بلند چی بر دختر باشه و چی بر پسر باشه، از نظر بعض مشکلات ولور و اعتراض چه قسمت یا کدام سن اجازه دارن که عروسی بکنن، از نظر طبابت یعنی سن بالا بر ازدواج مرد محدود نشده، برازی که یک مرد میتونه که تا وقتی که توانمندی جنسی را داشته باشد تا امو حدا میتونه که تخمایش هم پخته شد و صاحب اولاد شده میتونه، اما یک زن تا وقتی که عادت ماهوارش میه یا بینمازیش میه تا امو وقتا میتونه که صاحب اولاد شد و بعد از اون نمیتونه.